السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې، دغه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. امریکایي چارواکو طالبان د ایران له ملاتړه برخمنه ترهګره شبکه ګڼلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د تمی بروس ویلي دي چې د ایران حکومت په سیمه کې د ترهګرۍ د اصلي ملاتړي په توګه عمل کوي.
We know of course that the Iranian regime is
مون البته پویږي چې د ایران رژیم د متحده ایالاتو او زموږ د شریکانو او متحدینو پر وړاندې د دښمنۍ درلوده، او لکه څنګه چې مون پویږي د ترهګرۍ یو له مخکښو ملاتړونکو حکومتونو څخه دی. دوی د حزب الله، حماس، حوثیانو، طالبانو، القاعده او نورو ترهګرو ملاتړ کوي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه خبرې په اړه تبصره نه ده کړې، خو په دې وروستیو کې د ایران او افغانستان اړیکې زیاتې شوې او طالبانو ایران خپل نږدې متحد یاد کړی دی. پاکستان د هغو افغانانو نیول پیل کړی چې د افغانستان د تابعیت کارتونه لري. د پاکستان حکومت د مارچ تر یو دیرشمې پر اولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته وخت ورکړی و چې له دې ښارونو دی ووزي. د راپورونو له مخې پاکستان وار د مخه په دغو ښارونو کې سلګونه افغانان نیولي او له دې ډلې یو شمېر افغانستان ته ډیپورت کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ویلي پاکستان د افغانان نه باسي، موږ په خپلو کورونو کې ځای ورکوو. ډونالد ترامپ په لومړني بهرني سفر سعودي عربستان ته ځي. سرچینو ویلي چې د امریکا ولسمشر سفر ښایي د مې میاشتې په نیمایي کې سعودي عربستان ته ترسره شي. دا به د ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د ترامپ لومړنی بهرنی سفر وي. هغه لومړی دوره کې هم خپل اولنۍ سفر سعودي عربستان ته کړی و. د دې سفر پلانونه داسې وخت جوړیږي چې د امریکا حکومت هڅه کوي په غزه کې اوربن بیرته ټینګ کړي او حماس ډله دې ته اړ باسي چې د اسرائیل نور یرغمل کسان هم خوشی کړي. حماس چې په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره جنګیږي، د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په ډله کې شامل دي. او د چټ جی بی ټی د څښتن شرکت اوپن ای آی ارزښت 300 میلیارد ډالر ته ورسید. اوپن ای آی چې یو تازه کار شبکه ده، په دې وروستیو کې وتوانید چې د 300 میلیارد ډالر یو پانګونه جلب کړي. چټ جی بی ټی د مصنوعي ځیرکتیا یو موډل دی چې کولای شي ګڼو برخو کې پښتنې په لیکنې او غږیزه توګه درته ځواب کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ په نږدې نیم ساعت کې. پاکستان سر لنن د کډوالو د نیولو لړۍ ګړندۍ کړې. د سلګونو زره کډوالو راستنول د افغانستان د کار بازار ته پڅ معنا ده.
متاسفانه افغانستان چې یو ډیر بد وضعیت کې دغه فیلن داسې یو وضعیت کې دومره اندازه مهاجر بیرته راستنېدل دا یو لوی ټکان ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د ایران له ملاتړه برخمنه ډله ده.
We know of course that the Iranian regime
مونږ پوهیږو چې د ایران رژیم د متحده ایالاتو او زموږ د شریکانو او متحدینو پر وړاندې د دښمنۍ درلوده. دوی د حزب الله، حماس، حوثیانو، طالبانو، القاعده او نورو ترهګرو ملاتړ کوي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په ناڅاپي سفر کیف ته تللی او د اختر په اړه د پښتو ژبې نوموتی شاعر پیر محمد کاروان خپل شعر راته ډیپلوما کړی.
د نرګسو د غاټولو مبارک شه، ګلابي اختر ټولو مبارک شه.
هله دا تر پایه مو ملتیا وکړئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. پاکستان کې سر لنن څخه د هغو افغان کډوالو نیول پیل شوې دي چې د آی سی سی کارتونه لري. که څه هم اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې دغه کډوالو ته ورکړل شوی مهلت لس ورځې غزول شوی، خو پاکستاني رسنۍ او کډوال وایي چې داسې څه نن په سترګونه دي لیدلي. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر یو دیرشمې دی دا کډوال د هیواد ووځي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به یې په زوره ایستل پیل کړي. دا چې اصلي خبري او کیسې څه دي، په پاکستان کې پر کډوالو څه تیریږي، خپل کډوال د سترګو لیدلي حال څنګه بیانوي، اکرام الله اکرام پرې دا راپور چمتو کړی.
سرلدی چې راپورونه وایي د پاکستان حکومت د ای سی سی په نوم د کارت لرونکو او بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو موده د لس نور ورځو لپاره غځولې، خو یو شمیر افغان کډوال وایي چې پولیسو د افغانانو د نیولو او ایستلو پروسه پیل کړي. سه شنبه د اپریل اوله د پاکستان د حکومت لخوا افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو وروستۍ نیټه پای ته ورسیده. عبدالله چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د ای سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړی کارت لري، ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د ده د ترزوی نیولې او دوی هم له ویرې لخپل کورونو نشي وتلای. پاکستانی پولیسو د ای سی سی کارت لرونکو ترڅنګ یو شمیر هغه بیا اسناد افغانان هم نیولي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته یې دغه هیواد ته پناه وړي. د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقوقو د فعالانو دفتر اجرایوي رئیس احمد ویس رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د دې بنسټ مشر عزت الله بخشي هم نیولې او ټاکل شوی چې افغانستان ته ریپورت کړي.
قرار ده چې و بجې پورتونه شروع کړي. بخشي صاحب ما ته ویلي وو چې په دې لیست کې زما نوم هم شته او زه ریپورت کوم. په دې خطر کې ده. بخشي صاحب مخکې هم په نه ورځو کې د طالبانو بندي وو او خو بشري فعالیتونه مو ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر یو دیرشمې دا کډوال له دې هېواده ووځي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به یې دوی په وړاندې له زوره کار واخلي. خو اسوشیتد پریس خبري اژانس دوشنبه د مارچ یو دیرشمه د پاکستان د حکومتي اسنادو په حواله راپور ورکړ چې د کوچني اختر د رسختۍ ولامله د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو نوې لړۍ د اپریل تر لسمې ځنډول شوې. خو پاکستاني رسنۍ جیو نیوز د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکو تایید کړي چې له پوخاني ضرب الاجل وروسته به چې د مارچ په یو دیرشمه پای ته رسیږي د کډوال د ایستلو لړۍ پیل کړي. د رسمي راپورونو پر بنسټ پاکستان تر اوسه له دې هېواده 8,09,000 بې اسناد افغان کډوال ایستلي او افغانستان ته یې استولي. په پاکستان کې لا هم 2.1 میلیون اسناد لرونکي افغان کډوال ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یو این ایچ سی آر د معلوماتو پر بنسټ په دوی کې 1.3 میلیونه د پی یو آر په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري چې ډیری یې په خیبر پښتونخوا کې ژوند کوي. د غراز 8,00,000 نورې د ای سی سی په نوم کارتونه لري. ای سی سی کارتونه په 2019 کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې هوکړې پر بنسټ افغان کډوالو ته ورکول شول. د ای سی سی کارت لرونکو سربیره یو شمیر نور هغه افغان پناه غوښتونکي چې له 2021 کال وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي، د خپل ویزو د تمدید په برخه کې چې په ځنډ ترسره کیږي اندېښمن دي، وایي چې دوی هم د اخراج له خطر سره مخ دي.
و موریدل چې نن د اپریل په لومړۍ نیټه په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د پولیسو اقدامات ګړندي شوي. د دوی نیول او د غراز ریپورټول هم نظر نور ورځ په کتو زیات شوي دي. پاکستان ویلي چې سږ کال 3 میلیونه افغانان باسي. په کم وخت کې د 3 میلیونه انسانانو بې ځای کېده او هغه هم د افغانستان په شان هیواد ته د دومره کسانو لیږل اقتصادي، اجتماعي او ګڼ شمېر نور عواقب لري. اسمت ساروان پر همدې موضوعاتو د اقتصادي چارو له متخصص او د کابل پانتون له پخوانی استاد پوهاند ودود دودیال سره مرکه کړې او لمړی ورته ویلي، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اکثره خلک وزګار دي، کاروبار نشته. د دې کډوالو راستنول به د افغانستان د کار پر بازار څه اغیز وکړي؟
متاسفانه افغانستان چې یو ډیر بد وضعیت کې ده، دغه فعلا بیکاری هم موجوده ده، اقتصادي وضعیت هم نابسامانه او سم نه ده. د ملګرو ملتونو د بیلابیلو سازمانونو د گزارشونو له مخې هم دغه اوس درېیمه برخه نفوس د سوء تغذیې او مطلق بېوزلۍ سره مخامخ ده. په داسې یو وضعیت کې دومره اندازه مهاجر بېرته راستنېدل دا یو لوی ټکان ده. دا د نفوسو داسې یو حرکت ده چې یوه ډېره لویه کتله نفوس په داسې حال کې چې دغه نوي محیط کې ورته چمتووالی هم نشته، دیزی ته چې راځي دا نه یوازې دا چې په اقتصاد باندې ډېر فشار راځي او د ژوند ټول ضرورتونه نشي تأمین کېدلی، د دې نه برعلاوه دغو خلکو ته د روحي لحاظه یوه لویه ستونزه ده. نو افغانستان د نورو ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده او دغه خلک چې راځي د دوی لپاره جبرنامه موجوده نه ده او نه هم د دوی په مقابل کې کوم مسؤلیت څوک په غاړه اخلي، دا ډیره لویه ستونزه ده.
نو په داسې شرایطو کې څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د بشري ناورین خطر نشته؟
دوه خبرې ډېرې مهمې دي، د حاکمیتونو د مسؤلیتونو مسؤلینو او هغه څوک چې د حکومت تابع دي، یو پلان او برنامه، بل مسؤلیت په غاړه اخیستل، مسؤلیت پیژندل. اما متاسفانه دا یو هم نشته، نه پلانونه او برنامه شته ده او نه د داسې مسایلو پر وړاندې مسؤلیت پذیري شته ده. نو دا یوه ډېره لویه ستونزه ده. خدای وکړي چې زموږ شریف او درانه خلک په خپل همت سره، په خپلو نوښتونو سره، په ډېر لوی تحمل او زغم سره وکولی شي چې دغه ستونزې په یو شکل سره حل کړي. اما افغانستان فوق العاده اقتصادي پوتنسیل او ظرفیت لري. موږ د کرنې دپاره کافي اندازه ځمکې لرو چې په دې شرط چې د اوبخور سیستم ورته برابر شي. موږ ډېرې حرفې او داسې کارونه شته دي په افغانستان کې، کلیوالي تشبثات نور چې نفوس په هغه باندې بوخت شي. اما دا ټول د یو شمېر ترتیباتو غوښتنه کوي چې هغه باید تر کار لاندې ونیول شي. امید شته چې دا مشکلات حل شي.
د اقتصادي چارو کتونکي او د کابل پوهنتون پخوانی استاد ودود دودیال و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د ایران له ملاتړه برخمنه ترهګره شبکه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ټمی بروس پرون ناوخته په خپل اونیس خبری کانفرنس کې ویل چې د ایران حکومت په سیمه کې د ترهګری د اصلي ملاتړ په توګه عمل کوي او د امریکا او د هغې د متحدینو په وړاندې دښمنانه دریځ ساتي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د ایران او طالبانو ترمنځ اقتصادي او سیاسي اړیکې پراخ شوې دي. په روسیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی کابل ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره یې لیدنې وروسته وویل چې ایران په افغانستان کې له طالبانو سره د اړیکو یو نوی څپرکی پرانستلی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
سره لدی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له متحده ایالاتو سره د اړیکو د نږدې کېدو هڅه کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبان د هغه نیابتي ترهګرو ډلو څخه یو ډله بولي چې ایران یې ملاتړ کوي. د دې وزارت ویاني ټومی بروس پرون دوشنبه د مارچ 13 په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د ایران حکومت په سیمه کې د ترهګرۍ د اصلي ملاتړي په توګه عمل کوي او د امریکا او د دوی د متحدینو په وړاندې دښمنانه دریز لري. هغلی بروس په سیمه کې د ایران لملاتړ برخمنو ډلو ته په اشاره سره وویل
موږ البته پوهیږو چې د ایران رژیم د متحده ایالاتو او زموږ د شریکانو او متحدینو پر وړاندې دښمنی درلوده او لکه څنګه چې موږ پوهیږو د ترهګرۍ یو له مخکښو ملاتړ کوونکو حکومتونو څخه دی. دوی د حزب الله، حماس، حوثیانو، طالبانو، القاعده او نورو ترهګرو ملاتړ کوي.
ټامی بروس د ایران د اسلامي انقلاب ګارد هم ترهګر سازمان وباله ویل چې د ایران د رژیم ډیری مشران هم د ترهګرو د ملاتړ کوونکو او ترهګرو په توګه نومول شوي. هغې دا هم وویل چې د امریکا حکومت به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي. که څه هم ایران لاله وړاندې په سیمه کې د حزب الله، حماس، حوثیانو او نورو ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن دی، خو دا لومړی ځل دی چې امریکا په ښکاره طالبان هم په سیمه کې د ایران له ملاتړه برخمنه ترهګره شبکه بولي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي استخباراتو ادارې د امریکا پر ضد د شته احتمالي ګواښونو په کلني راپور کې چې څو ورځې مخکې خپور شو د افغانستان او له افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه و شوه. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دي د تازه سرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا سرګندونې داسې مهال دي چې په وروستیو کې د ایران او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ اقتصادي او سیاسي اړیکې د پام وړ زیاتې شوې. د روان 2015 کال په جنوري میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی کابل ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره لیدنې وروسته وویل چې ایران به په افغانستان کې له طالبانو سره د اړیکو نوې فصل پرانیزي. نوموړي دا هم وویل چې اوس مهال په افغانستان کې یو ځواکمنه اداره حاکمه ده چې په تیرو درې نیمو کلونو کې خپلواک ثابت ساتلې. ایران دغه راز په تهران کې د طالبانو استازي د سرپرست سفیر په توګه منلې او په مشهد کې د افغانستان کونسلګری د طالبانو استازي ته سپارلې. داسې مهال چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ په تیر 2024 کال کې افغانستان ته د ایران صادرات څو برابره زیات شوي او تر 3 میلیارد ډالر رسیدلي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم په سیمه کې ایران د طالبانو د حکومت مهم گاونډي بللې او ویلي و چې ایران او افغانستان ډېرې ګډې ګټې لري. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ظاهرا له متحده ایالاتو سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه کوي او په وروستیو کې دوه امریکایي زندانیان هم خوشې کړل، خو داسې ښکاري چې واشنگټن د ایران او طالبانو ترمنځ د مخ پر ودې اقتصادي او سیاسي اړیکو نه ناراضه دي او احتمالا باور لري چې تهران غواړي له طالبانو څخه د یو نیابتي ځواک په توګه کار واخلي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو راسره وسی د افغانستان مسالو ته بیرته راستنیږو. اوس ورزو د سیمې او نړۍ ته دوه موضوعاتو ته وابوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ راتلونکي میاشت سعودي عربستان ته روانېږي. دا به لومړنی بهرنی سفر وي، خو اوس راځو دې ته چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انلینا بیربوک نن په یو ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلې ده. بیربوک په دې سفر کې ژمنه کړې چې جرمني به له اوکراین سره 130 میلیونه یورو مرسته وکړي. هغې خبرداری ورکړی چې روسیا نه غواړي په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي. همکار مې فریده سیال دا موضوع تعقیب کړې ده. مهال په سټوډیو کې ده فریده جانې، د موضوع جزئیات څه دي؟
مدنه کور ودان لودین صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انلینا بیربوک د اوکراین پلازمینې کیف ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر په توګه په خپل وروستي سفر کې ویلي باور لري اوکراین د امریکا متحده ایالاتونو تر مشرۍ لاندې د سولې د تړون د لاستیک لپاره چمتو دی. خو اغلی بیربوک په ټکو د روسي نیت ته په شک د شک په سترګه ګوري چې مسکو د امریکا په منځګړیتوب د سولې خبرو کې د وخت تیرولو او ستلو هڅه کوي او په حقیقت کې د جګړې د پای ته رسولو هیڅ هدف او موخه نه لري. هغه زیاته کړه چې اوکراین د روسي سره د سمدستي اوربند لپاره تیار دی، خو د هغې په ټکو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ظاهرا چمتووالی ښیي، خو په حقیقت کې د جګړې د دوام له خپلو موخو نه شاته کیږي. هغې له امریکا وغوښتل چې د روسي تاکتیکونو ته تسلیم نشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسیا ګواښلی که د اوکراین د اوربند له طرحې سره مخالفت وکړي نو د نوو تعرفو سره به بخشي. ټرمپ د یکشنبې په ورځ د ان بی سی نیوز سره په ټلویزیوني مرکه کې ویل د پوتین وروستۍ وڅرګندولو چې د اوکراین لپاره د انتقالي حکومت د رامنځته کولو خبره یې کړې ده ډېره غوسه کړې دی. د ټرمپ په خبره که روسیا د هغې د سولې د پالیسیو پر وړاندې خنډ شي، نو د روسیې پاره تیلو به د 15 څخه تر 50 سلنې تعرفې وضع کړي. ډونالډ ټرمپ د خپلې انتخاباتي مبارزې او د ولسمشرۍ د پیل راهیسې څو ځله اعلان کړی چې د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي. د روسیې د ولسمشر ویان په بخښنې سره د روسیې د ولسمشر ویان دمیتری پیسکوف د رواني اونۍ په پیل کې ویل چې مسکو له واشنگټن سره د اوکراین د سولې د ټینګېدو لپاره کار کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر همدارز ویل چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د پنجشنبې او جمعې په ورځو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ترسره شي او امریکا ته به دا روښانه کړي چې موږ باید د پوتین د زندونې تاکتیکونو ته تسلیم نشو. د انالینا بیربوک په وینا د سولې وړاندیز تل سوله نه وي. هغې په دې سفر کې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې جرمني به اوکراین ته نور 130 میلیونه یورو مرسته ورکړي. دا د میرمن بیربوک لسم سفر دی چې کیف ته له هغې راهیسې چې روسیې د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې پر دغه هیواد یرغل کړی سفر کوي. تمه کیږي چې د جرمني نوی حکومت به له رخصتۍ وروسته تقریبا درې اونۍ وروسته خپل کار پیل کړي.
ډیره مننه همکار می فریدا سیال و چې ویلې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انلینا بیربوک نن په یو ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په نړیوالو مسلو کې پاتې کېږي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ راتلونکي میاشت په خپل لومړني بهرني سفر سعودي عربستان ته ولاړ شي. د هغه د سفر نیټه د می 15مه خودل شوی. تفصیل له اسمت سروانه و.
اکسیوس وی پانی د امریکایي چارواکو او یوې معتبرې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په پام کې لري چې د خپلې دوهمې دورې د ولسمشرۍ په لومړی بهرني سفر کې سعودي عربستان ته ولاړ شي. راپور وایي چې دا سفر شایي د راتلونکي می میاشتې په نیمایي کې ترسره شي. د دې سفر پلانونه داسې مهال جوړیږي چې د امریکا حکومت هڅه کوي په غزه کې اوربند بیرته ټینګ کړي او حماس ډله د اړباسي چې د اسرائیل نور یرغمل خوشی کړي. حماس د امریکا او اروپا د تروریستي ډلو په لیست کې شامل ډله ده. ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې په مهال هم لومړنی بهرنی سفر سعودي عربستان ته کړی و. نوموړي د تیر کال د کب میاشتې په 14مه نیټه خبریالانو ته ویلي وو وروستی ځل چې سعودي عربستان ته لاړ هغوی په امریکا کې 450 میلیارد ډالر پانګونه وکړه. یو امریکایي چارواکی اکسیوس وی پانی ته ویلي چې د امریکا حکومت دا ارزوي چې یو نړیوال سفر تنظیم کړي چې پیل به له سعودي عربستان څخه وي. دغه چارواکی زیاته کړې چې د دې سفر تمرکز به د بهرنیو پانګونو د خلیج له عربي هوادونو سره د اړیکو پراخولو او په منځني ختیځ کې د کړکیچونو ختمولو ته وي. سپیدماری او په امریکا کې د سعودي عربستان سفارت د دې راپور په اړه لڅ ویلو ډډه کړې ده. ډونالد ترامپ مخکې ویلی وو
اوس سعودي عربستان بډای شوې ده، مونږ زړه شوی یو. ما هغوی ته ویل چې سعودي ته به لاړ شم که تاسو امریکایي شرکتونو ته یو تریلیون ډالر ورکړي. یا په بل وینا په څلورو کلونو کې له امریکایي شرکتونو سره د یو تریلیون ډالرو معامله وکړی، هغوی موافقه وکړه، نو زه به هلته ولاړ شم. زمونږ اړیکې ورسره ډیرې ښې دي. هغوی به پر امریکایي شرکتونو پوځي تجهیزاتو او نورو شیانو ډیرې پیسې مصرف کړي.
د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان د تیر کال د سلواغې په څلورم نیټه ویلي و چې هیواد په امریکا کې په څلورو کلونو کې 600 میلیارد ډالر پانګونه کوي او ریاض پر لا ډیرو پانګونو هم غور کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې د اختر په مناسبت د پښتو ژبې د وتلي شاعر پیر محمد کاروان شعر درته لرو چې خپلې ډیپلوما کړی. اوس راځو دې ته چې په سر کې مو اوریدل چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ شوې ده. پرون حالت افغان کډوالو ته ورکړل شوې مهلت هم پای ته ورسید. سره له دې چې داسې راپور نه و چې دغه مهلت لاس راځي غزيدلې، خو حالت پاکستانی رسنیو او خپل کډوالو ویلي چې نن پر کډوالو د پولیسو هجومونه زیات شوی وو. اسمت سروان پر همدې موضوع د اقتصادي چارو له متخصص ازرخ شافیزی سره مرکه کړې او لمړی ورته ویلي آیا د 3 میلیون افغان کډوالو بیرته ستنیدل د بشري ناورین خطر نه زیاتوي؟
دا لوی ناورین راځيږي په دې چې افغانستان د دې واس او امکانات نه لري چې خپل موجود هغه نیرو د کار لپاره د کار زمينه برابر کی او هغه محتاج خلکو لپاره خواړه سرپناه او لباس تهیه کی. یو دم چې مثلا 3 میلیون انسانان نور هم په هغه کې زیاتیږي، یعنی کچه د وزګاری او بیکاری د فاجعه خواته زی او په عین زمان کې د خلک چې ځالته نه کور لري، نه ډوډۍ لري، نه کالي لري، هیڅ نه لري، نو چیرې دوی کولی چې خپل ژوند تیر کی؟ کار چیرته دی؟ تحصیل زمينه کله برابر ده ورته؟ او بینلی مرسته هم ورسته ورس افغانستان ته کمیږي. نو دغه خلکو ایستل لوی ناورین راځيږي او افغانستان ورته ماده نه دی.
ظاهرا نړیوال ټولنې ورس په ورس افغانستان ته شاړه ولید، افغانستاني هیر کړي، خو که پاکستان په یو ور دومره ډیر کډوال افغانستان ته استوي، آیا دا مسله به د دې سبب نشي چې یو ور بیا نړیوال ټولنه له افغانانو سره مرستې پیل کړي؟
او د بینلی مرستو کمیدل دا هر وخت ممکن وو، دا احتمال شتون درلودل. په دې چې دنیا خو افغانستان کې خلاص کیږي نه، نور هیوادونه هم شتون لري، اولویتونه د دنیا سره بدلیږي، د هغوی سیاستونه بدلیږي. او لکه چې اوس د نوی رئیس جمهور سره یو ایس ای ڈی بند شو چې دوی ډېر مرستې کولې افغانستان سره، او په عین زمان کې نور تمایلات د نړۍ افغانستان سره سوکه سوکه لږ شوي دي. نو د دغه خلکو ایستل که پاکستان دغسې یو تصمیم ونیسي، او تصمیم نیولی دي که چې عملي کې دا د ښه ګاونډیتوب حتا د یو نورمال ګاونډیتوب نشه نه ده، دا سم دم ډېر شدید مخالفت او دښمنی بل کېږي. نو په دې خاطر باید نړیوال ټولنه په تیره بیا د ملل متحد په پاکستان حکومت باندې زور واچوي تر څو دا لړۍ سوکه کړي، او په تدریج سره چې د افغانستان ظرفیتونه موجود وي د ملي مرستندوی مؤسسات امکانات هم او آمادگی هم شتون لري، پس لغا په تدریجي توګه دا کډوال کچيري وباسي دا صحیح خبره ده.
حفیظی صاحب، که پاکستان افغانان بیرته افغانستان ته واستوي، افغانان بلې خواته سي، ممکن ایران ته ډېر مهاجر شي، ممکن د منځنۍ آسیا هیوادونو ته مهاجر شي یا بیرته پاکستان ته ولاړ شي، فکر نه کوي چې تر ټولو مهمه دا ده چې په داخل کې د خلکو غم وخوړل شي څو خلک مهاجرت ته مجبور نشي؟
دا خلک چې کډوال شوي دي هم د فقر او بیچارګۍ له امله دي، اکثرا چې ایران ته ځي او پاکستان ته ځي دا کوم سیاسي ستونزه نشته دلته دوی لپاره، دوی ډوډۍ نه لري، کاري نه لري، کور نه لري، او حداقل امکانات د ژوند او د درملو نه لري. په دې خاطر باندې اوس د دوی د جونی محرومیت تحصیل څخه هم یو بیلګه ده. که چیرې دا شان دننه په افغانستان کې رفسي، خلک د وطن لپاره هیڅ زړه نه کوي او نزی خپل هیواد کې پاتې کیږي. نو په دې خاطر دا یو لوی درس باید حکومت د افغانستان واکداران ته وي چې په وطن کې باید د اوسې زمينه برابر کړي چې خلک حداقل اسباب د معیشت ترلاسه کړي تر څو چې د دې ترلاسه کولو لپاره دا بیزتی او دا حقارت په ځان باندې ونه مني.
از رخش حافظی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کوله. نن د کوچنی اختر دریم او وروستۍ ورځ د اختر لکه نور بیلابیل موضوعات د اسلامي هیوادونو په ادبیاتو کې ځانګړی ځای لري. ډیرای شاعرانو ورته بیلابیل فرمونو کې شعرونه لیکلي. په دوی کې یو هم د پښتو ژبې نوموتی شاعر پیر محمد کاروان دی. د همدې شعر په دکلومی سره د خبري مجله هم رانغاړو.
د نرګسو د غاټولو مبارک شه، ګلابی اختر د ټولو مبارک شه، د ګلونو ماشومانو د کشرانو د مشرانو په وطن کې د یارانو د پردیسو مهجورانو هم د پیغلو د ځوانانو د همزولو مبارک شه، ګلابی اختر د ټولو مبارک شه، ګلابی اختر د ټولو مبارک شه. زیره زیره د اختر دی، د موسکا تاج پر سر دی، د بوډۍ پټال کې لمر دی، زانګي زانګي بختور دی، په نغمو د مینې سر دی، سندربولو مبارک شه، ګلابی اختر د ټولو مبارک شه، ګلابی اختر د ټولو مبارک شه. د وطن د لارو لارو د فصلونو د شودیارو د سپوږمې د شپو بیدارو د سوما او د مستیارو د غنمو د جووارو او د شولو مبارک شه، ګلابی اختر د ټولو مبارک شه، د نرګسو د غاټولو مبارک شه، ګلابی اختر د ټولو مبارک شه، ګلابی اختر د ټولو مبارک شه.